با اسمت سارون باشه در برنامه خبری. خوش آمدین شما.
ډیره مننه نیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. اته به جشوی په دې خبرونه کې لومړی خبری مطالب لرو. په خبری موضوعاتو کې د ننګرهار د برښنا د بیا فعالېدو او د امنیو له کبله د شاوخوا دولسو ښوونځیو د بندېدو په باب راپورونه لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې ست خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د اقانی شبکې یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. افغان دولت نن په دوبۍ کې د افغانستان د انرژۍ د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس جوړوي. هغه د نیویارک په چلسی سیمه کې تېره شپه له 14 وروسته په لسګونه کسان ژوبل شول. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت لخوا په خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځانوژونکو او بمي برید کوونکو لارښوونه کوله او په یو لړ نورو تروریستي فعالیتونو کې هم لاس درلود. ملي امنیت د دې شپږ کسانو د هویت او د نیول کېدو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت نن په دوبۍ کې د افغانستان د انرژۍ د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس جوړوي. د اوبو او انرژۍ د وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل په دې کنفرانس کې لسګونه نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژۍ په سکتور کې پانګونې ته هڅول کېږي.
موږ میخوایم چې کمپنۍ معتبر هم بیرته تشویق کړو او بگویم چې کارهایی که ګامهایی که به رشد سکتور گرفته شده است، امکاناتی که دولت داره فعلا، هم یک بسته پکیج مکمل ارائه میکنیم به خدمت تاریخ 18 و 19.
نوموړي ویل په دې کانفرنس کې چې د یو ایس آی ډی او په کابل کې د امریکا د سفارت په همکارۍ جوړیږي شاوخوا 200 کمپنۍ ګډون کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي دولتمشر په لارښوونه او د کابینې په تصویب سره افغان حکومت پلان لري چې د انرژي چارې خصوصي سکتور ته وسپاري. او د هرات ولایت امنیتي ځواکونه څلیرش ماینونه نیولې دي. د هرات د امنیه قمندانې ویان عبدالروف احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ماینونه په انجیل ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د ښاغلي احمدي په وینا دا ماینونه د دولت ضد وسلوالو له یو پټنځای څخه ترلاسه شوي دي، خو دا چې دا ماینونه کله کشف او نیول شوي دي د هرات چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات پولیس وایي د دې قضیې په تړاو یې لا څوک نه دي نیولي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د نیویارک په چلسی سیمه کې تېره شپه له 14 وروسته په لسګونه کسان ژوبل شول. د شپې په 9 بجې له 14 وروسته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې او د کورنۍ امنیت وزارت چارواکي د نیویارک له پولیسو سره په مانهاتن کې د پیښې ځای ته حاضر شول. په نیویارک کې ځایي رسنۍ ویلي چې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه ټپیان شوي دي. د نیویارک ښار د اطفایي اداره وایي 25 تنه برسیرن ژوبل شوي دي. د ملګر ملتونو په امنیت شورا کې د امنیت د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ ترینګلې خبرې حق محل تبادله شوې چې روسیې ډیپلوماټ وویل غواړي په دې پوه شي چې آیا امریکا قصدن د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې څو د اسلامي دولت د سخت دریځو ملاتړ وکړي. په ملګر ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویټالي چورکین پرون د امنیت شورا له استراري غونډې وویل. له بلې خوا د امریکا د دایمي استازي سمانتا پاور روسیا په بدګمانۍ او دوه مخی تورن کړه. دی وویل مسکو ته په کار و چې د دې پر ځای د سولې د ټینګول لپاره د سوریې د رژیم له مشر بشار الاسد سره د غونډې غوښتنه کړې وای. دی همدارز ویل واشنگتن د روسیا او دمشق لوري د هغې ادعا په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا په هوایي حمله کې د سوریې د پوځ سرتیري وشل شوې دي. میرمن پاور وویل که څرګند شو چې موږ حمله کړې ده او پر سوریې پوځیانو مکړې دا کار به مقصد نه وي کړې او موږ یې له شکه د انسانانو پر وشل کېدو خواشینی کیږو. په قبایلي سیمه مهمند جنسی کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دا سیمه دوه ورځې وړاندې په جمعات کې د ځانوژون کې 14 شاهد وه چې شپږ دېرش کسان یې ووشل. ځانوژون کې د پیخان کلی په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شاوخوا 200 لمونځ کوونکو په منځ کې ځان والوسوه. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې چې ځان جماعت الاحرار بولي د مهمند جنسی د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پاکستاني محکمې د هیواد د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبطولو امر کړی دی. د محکمه په 2018 میلادي کال کې د اسلام آباد پر سره جمعه د خونړۍ امرې په تړاو د پرویز مشرف قضیه څیړي. د محکمې قاضي پرون حکم پر سر جمعه د حملې پر ترس کې د یو سخت دریځ ملا عبدالرشید غازی د وشل کېدو په قضیه کې صادر کړ. غازی د هغو څه د پاسه سلو کسانو له ډلې څخه و چې پر سره جمعه یا لال مسجد د پاکستان د پوځ په برید کې ووژل شو. د پاکستان پخوانی پوځ واکمن د دې هیواد د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د ترور او د ملي خیانت په ګډون په یو شمېر لویو قضیو کې تورن دی. د سوریې پوځ وایي د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې ده. د سوریې پوځ وایي په دې هیواد په هوایي حملو کې په ډېر زور سیمه کې د دوی هیواده په نښه شوې چې سرتیرو ته پکې مرشوب له همه وخت ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د ډېر زور په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي دي. خو بیا د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په څو هوایي حملو کې د سوریې 80 سرتیري وژل شوي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف شاوخوا یو کال وړاندې په سوریې کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. او د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوې ټول پښتنې پر ضد راغونډ شوي وو. د ټول پښتنو ولسمشر الهام علیوف ته د لا زیاتو صلاحیتونو د ورکولو او د هغه د واک د مودې د غځولو په اړه کیږي. پولیسو د ازادي راډیو د آذری څانګې د دوه خبریالانو په ګډون ګڼ شمېر خبریالان توقیف کړي دي. د آذربایجان په پرونی مظاهره کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او ریسات اته بجې او و دقیقې دي. د لغمان او ننګرهار برښنال نشتې دوونه وروسته بیرته فعال شوه.
سلونه باجې شاوخه موږ په دې وخت باندې دلو چې لاینونه د تواصل کو څنګه ځان ته څنګه موږ مکمل ټول شبکه د دواړو ولایتونو حالان دکړه.
د نام نه یو د ډېرې دوله کبله د بند شونځیو شمیر 1200 ته زیات شوی دی. د ولسی جرګې ډېرو غړو له حکمتیار سره د سولې د موافقې ملاتړ وکړ.
څو دی ګوتو پښمار دوستان دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده.
د کډوالو چارو وزارت وایي په 9 میاشتو کې له پاکستانه 200,000 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي.
کوم وخت د پاکستان ګټه راکې وا هغه وخت سم سیده و. کوم وخت د پاکستان ګټه لمنګ نه کنده سولا.
د دې او نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مزنې صفه 12 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري 8 بجې او 8 دقیقې دي. د ننګرهار د برښنا رئیس وای د دغه ولایت برښنا بیرته فعال شوې ده. د ننګرهار مرکز جلال آباد او د لغمان یو شمیر سیمې له شاوخوا 2 یو راهیسي له برښنا به برخوي. د برښنا مزي چې له نغلو څخه لغمان او ننګرهار ته غزول شوې دي د لغمان په بادپش ولسوالۍ کې د وستوالو لخوا پرې شوې وي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د څلپاسه 2 وروسته تیر مازیګر ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د برېښنا انتقال بیا پیل شو. د ننګرهار د برېښنا رئیس وحید الله پوپلزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا مزه چې وسلوالو د لغمان په بادپخ سیمه کې پرې کړو پرون بیرته وتړل شو.
سلونه باجې شاوخه موږ په دې وخت باندې دلو چې لاینونه د تواصل کو 15 شاوخه موږ نغلو په کې نه مخایش وکړو چې هغه لاینه مثلاً نه کې 15 موږ مکمل ټول شبکه د دواړو ولایتونو حالان دکړه او برق په نورمال شکل باندې جریان لري.
خاغلی پوپلزی ویل چې دا ستونزه د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ حل شوې ده.
موږ مدني ټولنو سره، علماو سره، د بادبغ د سپینګیرو سره، البته حتی مخالفینو سره هم چې موږ د سپینګیري علما دوی موږ ورولېږله او په دې موارد دوی سره بحث وشو. دوی موږ ته اجازه راکړله تر هو موږ ساحې ته لاړ شو او لینه بېرته ورغو. کومه غوښتنه د برق دپاره وه غوښتنه موږ کتبا د خلکو ته وسپارله. موږ به د بادبغ د سیمې برقونه انشاءالله رحمان ډېر ژر موږ کار شروع کړو د بادبغ سیمې دپاره.
تر دې وړاندې د ننګرهار مدني فعالانو خبرداری ورکړی و چې که تر شنبې ورځې پورې د برېښنا جریان بیرته پیل نه شي نو د محلي ادارو دروازې به وتړي. یو شمېر فعالانو د برېښنا د نشتوالي له امله د اعتراض په توګه د والي د دفتر مخ ته د تحسن خیمې درولې دي. مقدسه احمدزی یو له هغو فعالانو څخه ده چې په دائمي شکل د ننګرهار د برېښنا د ستونزې حل غواړي.
کچیر دا د غستونځ دی حل لپاره مرکزی حکومت صغورونه کی غمونه کی نو دا مدني فعالان په پام دی ډول باندې راپاسیږي. نن یې د پښتونستان په واټ کې مو وهلې دا نو کورسته غږ مونږ وانه ورې دا مونږ به د جلال آباد کابل لار غو.
د ننګرهار د برېښنا رئیس وای دی ته په پام سره چې د برېښنا مزي لپراخونه امن سیمو تیریږي، یو شیبه هم دا ډاډ نشي ورکولای چې بیا به دا مزي نه پرې کیږي. خو نوموړی وای د دې ستونزو د دایمي حل لپاره یو جامع پلان برابر کړی دی. دا وحید الله پوپلزی په خبره د دوی د پلان له مخې د برېښنا دوه مزي باید ننګرهار ته راتیر شي. د 180 میګاواټ برېښنا یو 2 سرکټه مزي باید له نغلو څخه د کابل جلال آباد د لوی لارې په امتداد تیر شي او بل مزي چې 240 کیلو ولټ وي باید د کابل ارغندې سیمې مستقیما جلال آباد ته ورسیږي. د ننګرهار د برېښنا رئیس ویل د لغمان د بادپخ سیمې خلکو ته هم ډاډ ورکړی دی چې د برېښنا ستونزه به په دائمي توګه حل شي. د وحیدالله پوپلزی په وینا بادپخ ته به یو مزی له نغلو او بل له درونټې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د دې جرګې غړیو پرون شنبه په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له دې بحثونو وروسته وویل چې سوله د افغانستان یوه جدي اړتیا ده او باید له هغو وسلوالو ډلو سره چې سوله غواړي خبرې وشي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې په برخه کې د حکومت له ژمنو او هڅو هرکلی کوي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په دې برخه کې د شوې موافقې ملاتړ ده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو له پراخو بحثونو وروسته وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او حکومت باید له هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي چې سوله غواړي. دی وایي د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګه د دې هیواد د دولت له ښې پالیسۍ څخه چې سوله پکې شامله ده ملاتړ کوي. د حکمتیار صاحب په مشرۍ له حزب اسلامي سره هم باید سوله ژر نتیجې ته ورسیږي. دا د افغانستان خلکو ته د امنیت، ثبات او ملي حاکمیت په برخه کې یوه هیله ده. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه پر نورو وسلوالو ډلو هم مثبت اغیز پرې باسي او په افغانستان کې د ناامنیو د کمیدو سبب ګرځي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر 2 ورځو به له حزب اسلامي سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې له تیرو 3 میاشتو راهیسې دوام لري، خو کابو 2 اونۍ کیږي چې په دې برخه کې د پرمختګونو او حتی نهایي موافقې خبره کیږي. په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موضوع پر سر اختلاف لري او همدا لامل دی چې نهایي موافقه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زئی هم همدې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر محدود کسان نه باید د سولې د خبراتورو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
یو څو د ګوتو په شمار دوستان د دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده. مونږ بیا هم جدي غوښتنه کوو له تاسو نه، ستاسو له دې مایک نه په جناب رئیس جمهور باندې غږ وکړي چې د ملت په مخ کې هیڅوک د حق او جرأت نه لري چې دا رقم ته خبرو موانع شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د لوی اختر په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې هیڅ ډول ځنډ نه مني، او کچیرې په دې اړه کوم خنډ رامنځته شي نو دی به له خلکو سره دا موضوع شریکه کړي او له هغوی نه به وغواړي چې د سولې لپاره په یوه لیکه کې ودرېږي. خاغری غنی وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبراتورو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی او دا پرمختګ په دې هیواد کې د جنگ د پایته رسیدو لپاره مهم ګام وباله.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ښوونځي د نامنوې له کبله تازه بند شوي دي. دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې بند شوي دي. د امنیتي ارګانونو غوښتل چې د دې ستونزې هم مخري. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له 200 ډیر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو سږ کال دغه شمېره نوره هم زیاته شوې ده.
په 1490 کال کې له 200 ډیر ښوونځي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. په خواشینۍ سره چې سږ کال د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر زیات شوی دی. تړل شوي ښوونځي د هیواد په 40 ولایتونو کې دي او تر ډیره دغه ښوونځي په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي.
خو ښاغلی مهرداد دا ونویل چې سږ کال څومره ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. پوهنې وزارت د دې ښوونځیو تړل کېدل لوی ناورین یادوي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره بیرته پرانیستل شي. دې سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. د ناامنیو څنګ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هم یو لوی ستونزه ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار هغه ولایت دی چې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي. د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محب الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زده کوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. حسم وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو نیولو وروسته بیا هم ونه توانېدو. ښاغلی قادری بیا وویل چې دوی یاد ستونزه پوهنې وزارت له چارواکو سره مطرح کړي او هغوی هم ژمنه کړي چې ډېر ژر به یاد ستونزه هواره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بندو شویو ښوونځیو شمیر 1200 ته زیات شوی دی. آیا ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بند دي؟ که غواړئ په دې اړه خپل معلومات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو راستنیدل زیات شوی او احتمال لري چې په راتلونکي کې به هر ورځ له پاکستان 1000 کډوال خپل هیواد ته راستنی شي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 2,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
د راستنیدونکو شمیره په بېساري توګه لوړه شوې. له پاکستان څخه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغانان هیواد ته ستنېږي او د دې احتمال شته چې دا شمیره په ورځ کې 0 ته لوړه شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر راجستر شوي افغان سره چې هیواد ته ستنېږي د $400 مرسته کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215,000 راستنو شو لډلې څخه 1,15,000 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دی په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو دراستنېدو په دومره لوړ شمیر اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د 150 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي.
کوم وخت د پاکستان ګټه راکې وه هغه وخت ښه سمسیده و، کوم وخت د پاکستان ګټه له موږ نه کنده سوله نو موږ ته یې دا اعلان وکړ چې هسې به وځئ.
دولت سره همدا غوښتنه ده بس چې موږ ته چا چې نمرې نه وي زوینې نه وي دغه ته باید نمرې ورکړي. داسې خلک شته دي چې د کریا پیسې هم نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینه برابر کړي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ساعت 8:40 شوې. وسم اجمل اندر ته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرخلی
د نیوز پاکستانی ورځپاڼې د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه یې ولیکنه کړې چې سرلیک دی د افغانستان په اړه ناسم پوهاوی. ورځپاڼه وایي پاکستانیان که د هرې سیاسي نظریې سره تړاو ولري ډېر کمی افغانستان د خلکو یو خپلواک هیواد ګڼي. ورځپاڼه وایي یوه ډله خیرخي پاکستاني داسې دي چې د دوی لپاره افغانستان داسې یو هیواد دی چیرې چې موږ د هندوستان خلاف خپله داخلي جګړه پر مخ بیولی شو. ورځپاڼه وایي دا ډله افغانستان بیخي خپل کور نه ګڼي خو داسې یو ځای ګڼي چې د کور ګټې پکې ترلاسه کیدای شي، داسې لکه د مصباح ټیم چې په عربي متحده اماراتو کې کرکټ کوي. لیکوال وایي د افغانستان په اړه دا نظریه هغه مهال ډیر زور اخلي کله چې له هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو مسله رامخې ته کیږي. دا لیکنې لیکوال زیاتوي د ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار د بندر تړون په وړاندې چې افغانستان هم برخه ده زموږ عکس العمل ښیي چې موږ څنګه هر څه ته د هندوستان له عینکو ګورو او د افغانستان خپل ارزښت له پامه غورځو. لیکوال د افغانستان په وړاندې په بیلابیلو سوداګریزو اقتصادي او سیاسي برخو کې د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کوي او د لیکنې په پای کې وایي که چیرې د دښمنانه نشنلیزم او ځان غوښتنې یو مرکب ته پالیسي ویل کېدای شي نو بیا زموږ افغان پالیسي یوازې یوه ستونزه لري او هغه دا چې موږ ته افغانستان او د دې هیواد د خلکو ستونزې مهمې نه دي. د لیکوال په وینا د پاکستان او افغانستان د خلکو ترمنځ د ټول شریک میراث سربیره پاکستان هیڅکله هڅه نه ده کړې چې افغانستان او کلتوري وپیژني. د نیوز ورځپاڼې همدارنګه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ انتقادونه کړي او هغه د سیاسي انګیزو او افغانستان سره د اړیکو له مخې بدلیدونکي بللي. د اکانومیست اونیزی هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې او وایي پاکستان غواړي د کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼې لیکلي د ډسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د میاشتو 1.5 میلیون افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده پای ته رسیږي او له دې سره به دا کډوال چې مخکې اسناد لرل اوس له یو ورک قانوني برخلیک سره مخ وي. اونیزی همدارنګه اټکل کړی چې 1 میلیون بی اسنادو افغانان هم په پاکستان کې دېره دي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د نومبر 15 نیټې وروسته به ویسې ته اړتیا ولري. ورځپاڼه وایي که څه هم داسې ضربلچلونه مخکې تر دې غڅول شوي یا له پامه غورځول شوي خو اوس داسې نښې نښانې ښکاري چې پاکستاني چارواکي دا ځل جدي دي. دوی بانکونو ته ویلي چې د کډوالو اکاونټونه وتړي او له موبایل کمپنیو غوښتي چې د افغان کډوالو سیم کارتونه لغوه کړي. ونیزلی کې په پاکستان کې ګڼو افغان کډوالو وستا پیغام ترلاسه کړی چې دوی نور په پاکستان کې ځای نه لري.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري. افغان پولیسو چیرمه د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یوه جمعه کې تر ځانوژونکي حمله وروسته امنیتي مقاماتو د دې ایجنسی په انبار او پنډیالۍ تحصیلونو کې ګرس بندیز لګولی او همداراز په دې سیمو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبریال راپور واوري.
افغان پولیسو سیرمه د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې ځای چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په انبار تحصیل کې تر ځانمرګي برید وروسته په انبار او پنډیالۍ تحصیلونو کې تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ایجنسی د انبار تحصیل په پایخان کلي کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې دننه ځانمرګي برید شو چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د یادې ایجنسۍ د ځایي چارواکو په وینا په دغه برید کې د وژل شوو شمېر 130 ته پورته شوی او 26 کسان پکې ټپیان دي چې د مومند او باجوړ ایجنسیو د هسپتالونو په ګډون د پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او تر درملنې لاندې دي. په امبار تحصیل کې د ځایي پولیسو یا خاصدار ځواکونو یو مشر په شینګل اف پی خبري اژانس سره په خبرو کې پخلی کړی چې دا یو ځانمرګي برید و چې په جومات کې دننه شوی دی. له بلې خوا به د مومند ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر اف پی خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته په امبار او پنډیاله کې ګرځ بندیز لګولی او همدارازې په دغو سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د امبار د پایخان کلي په جومات کې په ځانمرګي برید کې پوجل شو او ټپیانو کې ډېری تنکي ځوانان او ماشومان دي چې د لمانځه لپاره دغه جومات ته ورغلي وه. امبار د مومند ایجنسۍ د کیمورغر په بیخ کې پرته سیمه ده چې ساحل ته یې د باجوړ ایجنسۍ لوی سم شاته یې ملکنډ ډویژن سیمې او لمر پرېوته ته یې د ساپو تحصیل سیمې پرتې دي. په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر حکومت پلو قبایلي مشرانو او همداراز د امن لښکر پر غړو بریدونه شوي چې ګڼ شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د مومند ایجنسۍ په جومات کې د غزان مرګي برید مسؤلیت له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت احرار ډلې منلی او په دغه برید کې د ځایي امن لښکر د ګڼ شمېر غړو د وژلو ادعا کړې ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په دویمه نیټه د خیبر پختونخوا د مردان په یوې سیمه ییزې محکمې کې هم ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي او تر 50 زیات پکې ټپیان شوي و او مسؤلیت یې همدې جماعت احرار ډلې منلی و. افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې په دې وروستیو کې د بدامنې پېښې په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېرې شوي چې پوځي مقاماتو د 2014 میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان او په ځینو نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زرو زیات کورنۍ او بهرني وسله ول وژل شوي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي او همدارس پکې د پوست تر 500 زیاتو سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که څه هم په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله په پاکستان کې ترهګرۍ پېښې د پخوا په پرتله کمې شوي، خو په دې وروستیو کې ترهګرو د ملکي وګړو او حسان هدفونو د نښه کولو لړۍ پیل کړې چې کارپوهانه د ترهګرو لخوا د ځان د ژوندي ښودلو پیغام بولي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مومند ایجنسۍ په جومات کې ځانمرګي برید خندلی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سخت دریځو پر خلاف مبارزې ته ژمن دی.
او اوس هم یوه بله موضوع، د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوي ټول پښتنې په ضد راغونډ شوي. دا ټول پښتنه ولسمشر الهام علیف ته د لا زیاتو صلاحیتونو د ورکولو او د هغه د واک د مودې د غځولو په اړه کېږي. او بله مسئله د سوریې ده چې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د سوریې او امریکا استازو تیره شپه په امنیت شورا کې په دې خبری وکړې او بحثونه وکړل چې سوریه والو وویل چې یو بخشی د روسیې استازی وویل چې په سوریه کې د امریکا په مشه ائتلاف په سوری ځواکونو قصدن حمله کړې ده، خو د امریکا استازی دا خبره رد کړه. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په سوریه کې اعلان شوی اوربن ټینګ دی، خو لا هم د دې هیواد جګړه ځپلو سیمو په خاص ډول حلب خر ته نړیوالې مرستې نه دي رسېدلې. ملګري ملتونه وایي په عاجلو مرستو بار لسګونه لارې لا هم د ترکیې پولې ته نږدې ولاړې دي او په کلابند ښار حلب او نورو سیمو کې اړین خلک د مرستو ته سترګې په لاره دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی دی چې که د سوریې حکومت اړینو سیمو ته د عاجلو مرستو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو واشنگټن به د سوریې د اوربن له موافقې په شا شي. ملګري ملتونه هم د سوریې پر حکومت انتقاد کوي چې د مرستو د کاروانونو مخته خنډونه جوړوي. بل لور ته د سوریې حکومت پرون ویل چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې د سوریې د پوست پر یوې اډې بمباري کړې ده. د سوریې پوست په یوې اعلامیه کې ویل ائتلافي ځواکونو په ډېرو زور کې د دوی یوه اډه په نښه کړې ده چې سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل تحول کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سوریې د اوربن ټینګوالی مثبته خبره ده، خو د نوموړي په وینا متحده ایالات باید په دې برخه کې لا نوره رښتینولي وښیي. ولسمشر پوتین دا څرګندونې پرون د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې وکړې. مسکو پر واشنگټن تور لګوي چې د سوریې د جګړې په اړه د تړلو دروازو تر شا د اوربن د موافقې جزئیات افشا کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له 2011 کال را پدې خوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي چې اکثره یې ملکي وګړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
امان الله تکل نه معلوم ځای لیکلی وایي: زه ډیر خوشحاله یم چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې کامیابې شوې. شکر الله عظیمی له لغمان ولایت لیکي: د لغمان او ننګرهار برق روغ شونو د حکومت چارواکو څخه هیله کوم تر څو د لغمان او ننګرهار ولایتونو د برق ستونزې په اساسي توګه حل کړي. مریم سادات له میدان وردګ لیکي: د هندوستان څخه ډیره مننه کوم چې له افغانستان سره کومک او همکاري کوي. فتانه عثماني له زابل لیکي: هغه څوک چې سول نه غوړي د بل د وینې د تویدو څخه دی د خدای د بیری په خاطر لاس واخلي. احسان الله بارزی له لشکرګاه څخه لیکي: وای د هیواد په نامنه اوسیمو کې باید عملیات پیل شي تر څو خلک د هوا له سړېدو مخکې د ښه ژوند خواندان شي. له دې سره د خبرونې د خبری برخه پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د هرات ولایت امنیتي ځواکونو څلیرش ماینونه نیولې دي. افغان دولت نن په دوبی کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. په قبایلي سیمه محمد نجدسی کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د پاکستان یو محکمې د هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبطولو امر کړی دی. د سوریه پوځوی د داعش پر ضد د امریکا په مشه ائتلاف د هیواد په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې ده. او د آذربایجان په تخت پاکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ته ترمنځ شخړې وشوې.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند صدها مکتب در مناطق مختلف کشور به خاطر ناامنی ها مسدود شدند. موجیب مرداد سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این مکاتب در ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی قرار دارند. در منطقه شما چگونه است؟ آیا مکاتب بسته هستند؟ در اثر ناامنی ها تا چه حد مکاتب زیانمند شدند یا ای که با تهدید روبرو هستند؟ میتونین در این مورد نظریات خود را در برنامه حاضر با ما شریک بسازین و تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بیسیم دارین، از طریق شماره 818 میتونین پیام های کوتاه بر ما به دری و پشتو بفرستین و نام محلتون را در پیام ها ذکر کنین. اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو چې آیا ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بندي. په راپورونو کې ویل کیږي چې سږ کال نسبت نورو کلونو ته زیات ښوونځي بند شوي دي. علاوه په دې چې ډېر ښوونځي بند شوي دي، یو شی چې اشاره ورته په راپورونو کې مونږ شو، هغه دا چې په همدغو سیمو کې چې باید سږ کال ځینې نور ښوونځي جوړ شوي ول، هغه خو نه دي جوړ شوي، بلکې هغه څه چې موجود و هغه هم بند شوي دي. که ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بند وي، نو لطفا مشته تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې لنډ نظر راواستوئ. وس په هم ورشو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې خنۍ می صاحب تاسو اعلان کړی دی، زه به ورسره تکرار کم. یو اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني
بفرمایئ. سیب رادیو زوږی است.
سلام صاحب، السلام علیکم. نعیمی صاحب تم زمینا خلوص خدمت سلامونه وړاندې کوم. نور ډیره مقدمه چینی بسو مو غواړم چې په اصل موضوع باندې خبرې وکړم. اصل موضوع خو ډیره زړه بوغنون کې ده چې زمونږ د خونځي بندي په اطرافو کې زما د اغو مخالفین ورونو څخه چې دوی غواړي دا خونځي بند کړي به دا خونځي بند نه کړي ځکه دوی ته دا د علم یو کورونه دي د علم کور دی صاحب او وخت چې د علم کور بندېږي نو زمونږ دا ماشومان صاحب یا شاقه کارونو ته مخه کوي یا غلا ته مخه کوي یا افتتاح ته او یا جنګ ته نو که دوی دا خونځي خلاص پرېږدي یوې خوا زمونږ ماشومان په علم سنبالېږي او د بلې خوا دا خونځي ښوونکي به خپل سرنوشت وپېژني اوس هغه ښوونځي بند دي په بعضې ولایاتو کښې د هغو ښوونکي هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی دغه معاشونه چې کله کله را ځي په بعضې ځایونو کښې د دوی معاشونه غصبېږي او دوهم دا چې زمونږ دا ماشومان د علم د بهرې څخه دوی بې بهرې کېږي نو زما یوازینۍ هیله دا ده د پوهنې د وزارت د اراکینو څخه چې د کندهار روزګان هلمند او د نیمروز او د زابل سیمو ته دوی باید کتابونه ورسوي درسي کتابونه ورسوي که دا درسي کتابونه ورسېږي دا به ډېر په زړه پورې کاري او د یوې خوا به زمونږ دا ماشومان کمتي ماشومان چې د سبا ورځې زلمي دي دوی به البته د علم په جامه باندې سنبال شي او د بلې خوا به دا لاره
سلامت اوسئ خوشخوی صاحب بل اوریدون کوي فکر کوم نعیمي صاحب خوشخوی صاحب او بخشی سرشک صاحب دی چې له لندن د سکایپ له لارې
بفرمایین آقای سرشک مهربانی خوش آمدین به برنامه
عرض سلام و احترام دارم به شما اردوتین و اردو آل جناب شما و شنونده های عزیزتان
مهربانی سید سلام بر شما
این یک خبر بسیار تاسف بار شنیدیم در حالی که امروز یک خبر خوش و یک خبر تاسف بار اینا را که آدم با هم ارتباط ببینه ببینید یک پیام بسیار وسیع از این میتونه بگیره امروز کنفرانس بین المللی به ارتباط استفاده از انرژی افغانستان در دبی گرفته میشه ببینید دنیا چقدر پیشرفته شده که هم انرژی تولید میکنه هم سیاست در اتخاذ میکنن که چی گونه از انرژی استفاده بکنن چی ما را به این پیشرفت وادار میسازد علم و دانش و دانشی که امروز ایجاب میکنه ما سالهای زیاد از این در سر خرافات گرایی از این گپا عقب ماندیم ولی در آینده باید به هر قیمت شب جلوگیری از این بکنیم که در این دنیایی که امروز استفاده از انرژی اصل اساسی را مطرح میسازد برای زندگی کردن ما امروز مکاتب ما بسته باشد دو اصل عمده را باید ملت افغانستان با همکاری دولت افغانستان جدی مد نظر بگیرن یکی سوء استفاده از معارف و یا به عباره دیگه فساد اداری اصل اساسی و محتوای درسی که در کتابا مطرح میشه محتوای درسی اصل اساسی است که باید جدی دولت افغانستان با همکاری مردم افغانستان مد نظر بگیره و دیگه امان و امنیت مکاتب است امنیت مکاتب امنیت استادا یه اصل عمده است مثل که به مسائل سی به صحت خود هم توجه میکنه فکر کنم به نظر شما هم این باشه شنونده های شما که اصل اساسی نگاهداری معارف همقدر ارزش داره برای ما و شما حالا من یک مثال بسیار ساده بتون وقت شما رو نمیگیرم یک شوخی بسیار جالب هم است درست است ما به این خرافات باور داریم که میگیم آفتاب طلوع کرد و غروب کرد نه این ما ظاهرا میپذیریم ولی عقلا نمیپذیریم که آفتاب طلوع و غروب میکنه آفتاب در جای خود زمین ما و شما حرکت میکنه ولی چون همین گپ رواج شده این را میپذیریم حالا خرافات را که بعضش از گریز کرد از اون خرافات نمیتونیم ما من ایست یک گپ قبولش میکنیم و منطقا به اون خرافات این یک مثال دادم باور نداریم به با اون خاطر ما باید به علم و دانش زیور اساسی خود بسازیم و به هر قیمت از مکاتب خود دفاع بکنیم خدا کنه وقت شما را زیاد نگرفته باشم و یک عرض دارم یک نکته دیگه مرا به همکار تکنیکی تان وصل بسازیم که میخواستم یک معلومات ازش بگیرم
حتماً حتماً آقای آصف حبیبی هست با شما جناب
سید بل اوریدون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
مهربانی سید
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی سید
دا پروگرام تاسو لري دا په اړه کې نه نه
بلې تاسو په سیمه کې اول خو وای چې کوم ځای خبري کوي آیا تاسو په سیمه کې شوانځي تړل شي ودی
زه احمد الله درې نور خبرې کوم درې نور له سوالې نه
بلې درې نور دې نه درې
نور له سوالې خو دې زبردستي دا غوډې مکتوب نه دي مشکل نه لرو چې زمون ماشومان په دغه کې نه دي مشکل کې نه پدې چې زمون ماشومان په پاکستان راغلي دي
او اتنه په لاس لري خوانده کو کونسلرګری کی تاسو شوی دي او دلته ورته مکتب کې داخلي ورته نه ورکی نو اما بنشوی نه دی په دا مشکل لرو امن کې خو له سالې دا خامن کې مسلمان دي
څومره ماشومان به داسې درس
داخله نه ورکی
څومره شمیر به وي دغه کسانو چې داخله نه ورکول کیږي تلیفون قطع شو خیر
قطع شد
بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام سلامت و سی مهربانی که وی لکم زه
عزت الله افغان ده کندهار ولایت پسپین بولده کلوسواری
بله مهربانی و که پسپین بولده که آیا شوانزی بند شویدی
یا شوانزی بند شوی نکی دلتا داغا سپین بولده که را شوانزی جیس جات خراب جی دلتا کتابون راست پا لودو لودو دلتا داغا پا شوانزی که داست خلق و تناسی چه آغا کتابون زان تا جمعکی بیا خطیه پا بازار که داغا زخپل یو داغای ما شاگر جمع ما خپل کتابونه په سپین بولده کلوسوالی په بازار کې رانی ولی دی نو دی داره کم کردی
بله سب دیر زیادت مننه چه تلفن مو کو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما سلام سب میربانی
و علیکم السلام
بفرمایین آقای نجیب الله چطور است در غزنی یکی از ولایت های نام گرفته شده از سوی وزارت معارف که مکاتب در اونجا بند است مسدود است در منطقه شما هم چنین است یا نه
ما هم دای بند شدن مکاتب با خود زیومت رب داره تولد سالی های گیرو زمستان مکتب برسیز است تشکیر من ماشات جز خود داخل شهر غزنی های کمان نشد ما شاید از یک وقت پرداخت نمیشه یا خود معلم ها از اینجا کیت مکتب نمیرن مگر به ما مکتب نمیرن از خاطر مکتب ها بند است مخالفین به مکتب کار دارن از اینجا مکتب هر چیز است ما شاید چند به وقت نمیرسه اینجا داخل شهر رای کمان میشه مکتب ها بند میباشه
خب یعنی که ناامنی در اینجا فکر میگرین دخیل نبوده و تنها مسئله معاش است؟
بلکل داخل در معنی بخاطر ایدی که معاشات سنایی تو من کنم معنی هست برادران مخالفین ما به این مکتب و پروژه هیچ کار نداره خود یا خودشان زمین عجیر مساید منه که مکتب بند باشه معاشات سنایی به وقت نمیفرد باشه مکتب ها مسئول میباشه
تشکر از شما و نظرتان
سلامت شد بل اوریدون که همده تلفن لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید سید
مهربانی کوی سید
سلام علیکم
و علیکم السلام
زه خالد خبرې کوم لوګر نه زما نظر خدا شاید چې په لوګر کې خو دلته د عموم منطقه کې خو تر اوسه ښوونځي نه دي بند خو په هر ولایت کې چې بند دي دا د شرم خبره ده ته داسې فکر وکړه چې ایران توغندي جوړوي برقونه جوړوي سرکونه جوړوي بلډنګونه جوړوي پاکستان په دغه دستور باندې مونگا خونجی بند اوم داغا دی خونجی بچای بخ جوری بلوراز داغا دی خونجی بچای بلوراز تو خونجی جوری دی وطن دی پاکی داغی دو خلکو تایران پاتیم لم داغ خونجی بچی نا دختر و جی داغا والی دی بدبخت دی داغوانان داغا والی دی تور بخت بوهلی دی داغی دا سرخم خلک دی داخو دا سرخم مزغدی دا دی اغوانان خونزای والی بندی خونزای خود یا علم دیواده علم د ټول دنیا کې برق خور د ټول دنیا کې سرکونه جوړیږي ټول دنیا خایسته سوال دی یو افغانستان د ما خربان د سپاره دی بس ورور له بارم په خروړي ا ټول کار په خربان دی د غدا سره قم جاهل خلک دي د افغانان نورم په مخه
صحیح نیم سب دا وردون کوم ډیر په قارو خو مستحق هم نه تر یو حد پوری بل اوریدون که دی سکایپ لاری لرو مهربانی
کو بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه
سرور صاحب سلامونه علی که اله تاسو ته استاد ټولو اوریدون کو ته
سلامت اوسئ
شفیق الله هم د لوګر له ولایت څخه لکه څرنګه چې مخکې اوریدون کې یادونه وکړه همداسې حقیقت ده او بل یقینا تاسو یو ډیره ښه موضوع ټاکلې ده چې یو موضوع ده چې په هغه باندې خبرې کول ضروري دي او باید خبرې پوه شي مکتب زموږ دوهم کور ده. مکتب هغه ځای ده چېرته چې موږ زده کړه کوو او تعلیم کوو. بیا تعلیم فرض ده او مکتب بیا هغه ځای ده چېرته چې د اسلام یو فرض رکن پر ځای کیږي، ادا کیږي. که څه هم کور کې موږ جسمن روزل کیږو، مکتب کې موږ ذهنن روزل کیږو. او حیران موږ په دغه یو هغو ذهنو ته او هغو وجدانو ته چې هغه دا فکر ځان سره کوي او دا پلان جوړوي چې یو مکتب بند کړي او خپل اولادونه په لوی لاس د بېسوادي کندې ته واچوي او د ناپوهي په کنده کې خپل اولادونه دوی خطا کړي. نو موږ په دې اړه د دولت ډېره جدي پاملرنه هغو سیمو ته غواړو چېرته چې مکتبونه بند دي او هلته د نوو ماشومانو دپاره تعلیم زمینه نه ده برابره. خو له نیکه مرغه الحمدلله دلته لوګر کې چې موږ مرکز کې کومه سیمه کې اوسېږو موږ کوم داسې راپور نه ده اورېدلی چې هغلته د مکتب بند دي. دا زموږ دپاره هم یو خوشبختي ده، افتخار ده. هیله کوو چې په آینده کې نور هم دغسې راپورونه موږ وانه اورو او کومه سیمو کې چې مکتبونه بند دي هغلته هم په خیر سره خلاص شي. دا مې یو لنډ نظر و.
ډېره زیاته مننه، کورم ودان،
سلامت باشین. و پیام ها هم زیاد هستن. یک شنونده رو بگیریم که زیاد منتظر ماندن، بعد از اون میریم به شنونده ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع شد. یک شنونده دیگه بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب سایه،
سلامت و سایه. مهربانی کوی لکم زینه کم ولایت یا کمی ولسوالی؟
سروان صاحب ما نور کار نه درلودی که ستاش میرا ما ته پرداش میرا زنگ و زکت زه
سلامت و سه. لموضوع باره که خبری و که دیر زیاده مننه و سوزلت از سر خبری نشم کوله زکه چیزه پا ستیدیو که اما پرحال مننه نایمی سیب تسویل چه پیغامونه.
بله بله، پیغامون خیلی زیاد هستن. گلمیران عثمان خیلی از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در ولایت بغلان مناطقیه که در اونجا امنیت برقرار است، مکاتب هم فعال هستن، اما گفتن یک تعداد مکاتب در مناطق نامن مسدود هستند و گفتن ما من حیث یک معلم از تمام طرفهای درگیر میخوایم که زمینه تعلیم را به جوانان فراهم بسازن و گفتن که این خلاف ارزش های اسلامی است که مکاتب بسته شوند. عبدالرازق صاحب زاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که باید یک هیئت باصلاحیت و صادق گماشته شود تا مکتب هایی که روی کاغذ هستند و شاگردان در وجود ندارند بسته شوند. البته اینا اندک از موضوع بیرون هستند چون بیشتر درباره ناامنی ها و تاثیر از او سر مکاتب و معارف افغانستان صحبت میکنیم. سنا سادات از میدان وردک نشته کرده که طالبان مکاتب را به خاطر مسدود میکنند که شاگردان را به صفوف خود جلب کنند.
او فتانه عثمانی لزابل لیکی ویدلت مکتبونه یا پر مخ نسته چسته هم هغه یا پر بینونو ویجار شویدی یا بندی. آل داده چی دوایی چی تعلیم پا حلوکان و انجونو دوارو بندی فرض ده. محمد عثمان لزابل لیکی ویده شاجوی اولسوالی که چلویشت شوانزی خلاستی، شپارش شوانزی ودانی لری، دروی شوانزی ودانی نلری. میرام شال گیلانه لنامالوم زایی لیکی وی موپخشی لگیلانه لیکی وی زموش پا گیلان که مکتبونه چندان نشته خو یو مکتب خلاسته. رحیم الله نوری لکابل لیکی وی د شوانزوی بندول افغان وژنه ده، جنگ گتل ندی بلکه هغه څوک چې مکتبونه بندوی غواړي چې د افغانانو آینده و وژنی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها و شما هم میترین بر ما پیام های کوتاه بفرستین. البته نام و محلتان را در پیام هایتان ذکر بکنین و موضوع برنامه ما هم هست ناامنی ها و تاثیر از او سر معارف افغانستان در منطقه شما و در مجموع اگر کدام نظر در این باره دارین. حالا شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کنین سب.
نه خواندی کوم بندی آن دا مخیمه دا مخیمه ساتی کوم خواندی خلاسی یا خو که درس
بله دا خو یو بل مشکل دی، په دې مشکل به هم بیا کوم بل وخت خبرې وکړو. دا وایي چې ستاسو په ولایت کې ستاسو په ولسوالیو کې ښوونځي بند شته او کنه ټوله پرانیستې دي؟ بله سیده، مننه، سلامت اوسئ. خوستم یو له هغو ولایتونو دی چې په نسبي ډول یې امنیت ښه دی، ځکه هم ښوونځي په کې پرانیستې دي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
شد.
سلامت و سه. مهربانی که ویلو کم زه.
خوشحال و تیگرانه. چه زده نبینه.
او نبینه سایب. مهربانی که ویسه.
کامیاب و تیگرانه. دیر بخنم گوارم دا چی رادیوم را کرنه و دا موضوع خبر نشم و صرف دقیق یک شمی و رزو و
بله، موضوع داره چه آیا ستاسو پسیمه که هم ښوونځي بند شته؟ تازه راپور وایي چې په افغانستان کې سږکال نور ښوونځي هم بند شوي او شمېر یې د بندو 1200 تر رسېدلی دی.
نه ګرانه، دا چې د کونړ په ولایت کې ښوونځي تر اوسه کومه سیمه باندې نه دي بند شوي، نه په کومه ولسوالۍ باندې بند شوي دي. دلته دغه زمونږ مخالفین ورونه چې دي، طالبان ورونه، دا هم غواړي چې په کونړ ولایت کې د معارف کوم ښوونځي چې دي هغه په هره ولسوالۍ کې باید دا بند نه شي، حتی چې خپله هماغه طالبان معلمین پسې جوابونه لېږي، ورته وایي چې راشئ تاسو راشئ او دلته دې ماشومانو ته درسونه وایي. لن لن هم چې په کونړ ولایت کې د
معارفشته دی. شاهزاده نابدا صاحب، البته څو وخت مخکې یو راپور و چې د څه مودې لپاره په ځینو سیمو کې بند کړي ول په کونړ کې هم. البته ستاسو خبره هم سمه ده، لیکن
مثلا هغه مسله داسې وه چې دلته کوم شخصي برخود شوی او کوم استاد معلم و دغه د پیش په دره کې دغې کوم کارکان هغه په دیني مدرسه کې و، بیا هغې غوښتل چې دغه نور تعلیم وموکي د هغه د لارې نه دغه د ښوونځي د لارې نه هغه معلمین استادان هغه باندې په کار شوي وو. ورته ویل چې تاسو هم هلته مدرسه وی، هم دلته راځئ، نور مکتب وی، تاسو دواړه نه شئ کولی. نو هغه هلکان یې شړلو، بیا د هغه سیمې خلک لګېدلو، هماغه پلرونه او هغه د قوم مشران چې کوم وو هغه لګېدلي وو. نو راغلي دلته معارف ته، معارف دی دغه معلم
سید ډیر مننه.
کوم ګام ورې نو کله شخصي راغلی او دغه مکتبونه ته ور اچولې.
کور ودان، کور ودان. بل اوردون
شکر یک شنو دی دیگه هم در تلفن داریم. بفرمایید سپ رادیو آزادی است.
رادیو ټیټکی لطفا ل رادیو لری شی یا ټیټکی.
السلام علیکم.
اوس خبري
وکړه. السلام علیکم.
سلام سپ مهرباني. حکیم
الله شنو غزنی.
بفرمایید آقا حکیم الله.
جور بخیر.
بخیر.
عزیز مثلا این چه مکتب پیشترم بچه که از غزنی گرد زد.
بله.
او اصلا یک معلم رشوت خور بوده. دروغ موقع با خضر یک معلم با خاطر ماش خود هیچ وقت نمیخواه یک مکتب بسته شده. دروغ موقع در هر جایی که مکتب ها بسته میشه از دست مزورایی که از پاکستان دستور میگه نمیشتا بسته شده. او مشکل نیست از طرف دولت، اگر ماش ماش نمیرسه در یک ما در دو ما رسه بزرگ از که واقعی نوطن پرست باشه بخاطر ملت خود فضلت کنه. او هیچ وقت نمیخواه بخاطر یک ماش خود تطفال بی ملت بی شواد بی بندگار بار بایه. این مسئله که هست، مسئله این چیز کل چیزا که هست، این کسایی که طالبان کنش رو سیبت مون با این شاب این چیز نیست، مون تا مسئله کسایی که به نام افغانی سر در قبل طالبان پاکستان و دیگر دیگر است، یا مکتبه رو مخواهیت بر بدن و مکتبه رو ملیبه رو پرود کنه و مثلا مکتبه رو بند کنه. این شابه کار که هست کنه بیشتر.
بله سوال شما که در لوکا در غزنی هستین، با مزرد در غزنی که هستین، غزنی یکی از ولایت های هم عنوان شده که مکاتبش بسته است، در منطقه شما البته در کدام ولسوالی شما هستین و آیا مکاتب بسته هست یا نه؟ وی فکر میکنین اگر بسته است یکانه دلیلش نام نیست یا چیز دیگره؟
بکر در منطقه ولسوالی همه منطقه منگور است، این منطقه تمامش که در ولسوالی همه چیز اکثریت بعضش که در سای پوسته و مثلا ولسوالی است و خلاص است و دیگراش کس کلش به طور من بند است.
مننه چه معلوماتی ورکړل. بل اردون که هم لرو روسته با بیاستاسی را لیجلی پیغامونو ولولو. مهربانی که ویسه
بفرمان.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نوری بخیره.
سلامت و سه. مهربانی که ویسه
عبدالرحیم خبر است بلوگر نه
مهربانی کویا عبدالرحیم صاحب
دا دمګ بلوگر ولایت پولی عالم دی او چکان د سینې هوځای دا طایبه پن کړی او حکومت هم ربن کړی معلومات ټول کورو کې نه سیل وسه پورې یو نه ښه
ولې علت څه دی
علت چې دا سیمه لګلره ده او د 10 کیلومتره
بله معلمان پا کورو که نستی او ماش هم اخلی ستاس منظورم داده نو تاسی شوانزه خودر زیاد مهمه ده ولی تو مشرانم دی لوگر مرکز پلی علم تا دی معارف ریاست تا نورزی او ده شکایت نکوی متاسفانه چه تلفونی قطشو خو خیر ما خورت خبر وکره که دیشی چه دیش طریقه خپل مشکل حل که او کتسوک معاش اخلی او درس نور که بینو که دیشی دی معارف ریاست منفک که بی نایمی سه بس پت سه پیغامون اول ولو پیغامونم بر زیادی
خیلی زیاد فرستادن پیام های شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده هر کی دشمن معارف است دشمن دین هست و نباید با مسلمانان چنین کار صورت بگیره که مکاتب برایشان بسته شود. محمد قاسم زوک از ولایت هلمند نوشته کرده که در ولایتشان 132 مکتب بسته است و در ولایت هلمند گفتن بی‌سوادی زیاد شده و از این لحاظ همه با مشکل روبرو هستند. عبدالرزاق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان هم در پیام دوم خود البته نوشته کرده که بسته کردن مکتب‌ها کار پاکستان است، اگر هر کس خود را افغان می‌داند مکاتب را مسعود نکنه. یک موضوع رو برای شنونده ها سروان صاحب ما شما یادآور شدیم که از هر شنونده میتونیم یک پیام را به خانش بگیریم. بعضی شنونده ها 10-12 پیام بر ما میفرستن یا همو یک پیام را ده ها بار میفرستن چنان که آقای مبارز فرستادن. بله
بله ده خصوصا اوقعی چه موضوع نلری یا صرف دیو موضوع پر شل زلی را استوی. خیر نورالله جان لدلارا ملیکی وی زموش په سیمه کې ډېر شوانځي باندې له لوګر څخه یو حسینا لیکلی دی وای د نجونو مکتبونه بیخي کم دي. محمد فهیم ادیب البته دی ادیب هم ډېر زیات پیغامونه دي لیکي وای زه په خپل مسلکي معلم هم دلته مکاتب باندې لیکن د نامنیو لکبل د محصلینو اسهان دومره متاثر شوی چې له درس سره علاقه نه لري. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي وای د خدای فضل دی هیڅ مکتب بند نه دی. عبدالله علیمی تندر د هلمند ولایت د ناوی څخه لیکي وای د ناوی لوی کلی عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي د ناوی مکتبونه بندي وسلوال طالبان وای موږ د مکاتبو مخنیوی نه کوو خو استادان نه حاضریږي چه درس ورکړي. محمد لزابل لیکي وای په زابل کې یوازې 10% شوانزی فعال دي 80% سقوط دي. له غزنی څخه یو اوریدونکی چې بلې اوریدونکی ده شکریه وای اوس په هلمند کې هم د هلمند په زیاتره ولسوالیو کې مکتبونه بندې. بلال ستانکزی له لوګر لیکي وای مکتبونه شته خو معلمان مکتب ته په وخت ناراضي. جاوید له کندهار لیکي وای په کندهار کې ډېر مکتبونه په ولسوالیو کې بندي د حکومت نه هیله لرو چې ورته توجه وکړي. احسان الله بارکزی له لشکرغه لیکي وای د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د هلمند په ډېرو سیمو کې ښوونځي تړلي دي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمانه لیکي وای مکتبونه تش په نامه دي اکثره بند دي او که خلاص هم وي صرف معلمین معاش اخلي. مریم سادات له میدان وردګو لیکي له طالبانو څخه غواړم چې مکتبونه بند نه کړي ځکه د وطن آینده په مکتبونو زده کوونکو پورې تړلې ده. او ولیجان له غزنی لیکي وای په زنرخان ولسوالي کې مکاتب خلاص دي خو مسلکي استادان نه لري.
تشکر از این شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن و یک شنونده دیگر می گیریم و بعد از او وقت نشر خبرها می رسد. بفرمایید صبح رادیو آزادی است.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام لکم زی خبری کوی
خالد لوگر نه خبرې کوم د ما نظر خدا شایده چې په تاجکستان له ازبکستان برېښنا را روانه ده افغانستان ته په افغانستان کې په بیه باندې اخلي هغه برېښنا.
بله
دغه د مونږ ښوونځي چې بند شي نو دغه د مونږ له ښوونځیو له هلکانو نه به څه شی جوړ شي
ویدا غدی ما غختنه د مقصد هر ولایت کې دغه خونجی بندي د داسې دوی خپل تور تیار خپل دوه ولایت ته وي د ټول جهان په برق باندې رڼا ده په سرکو په بلډنګو په مکتب باندې رڼا سوای ده د دغه تایران پاتې مسجد د مخکم چې شای وکړ چې اوس خونجی بندوي اوس ټول دنیا چې د په د مکتب په بچی باندې روښانه شوی ده مقصد د ټول دنیا هم دی جوړ کړی ده قومی مشران دے بیدار کی دا 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 پاکستان دے ایران دے دیو استخبارات دا کارونه دي چې دا علم باندې نورم په مخه
تا سلامت اوسه مننه کورودن نیمه سب داسې معلومی شي چې ل افراد او ځینې یا د دولت ځینې وسوال مخالفان په سلیقوي ډول هم برخورد کوي په یو ځای کې هیڅ له مکتب سره سره کار نه لري خصوصا د دې کونړ خبره چې مخکې موریدون کې وکړه او یا دوی وستي لوګر وکړه په هلته دغه ځای طالبان کار نه لري خو یو ځینو نورو سیمو کې بیا کار لري ورسره نه پرېږدي یعنې دا سلیقوي برخورد هم کیږي په ځینو سیمو کې
تشکر میکنیم.